ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي صحاب سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی وچه ډوډۍ لڅه وخت را پدې خو د خوړو مهم توک دی
وچه ډوډۍ یا د غنم ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري
او د لاس بنګړي می خرڅ لایو سان او د وطن وږي ماشومان جلا کوي
ډوډۍ د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څومره مهمه ده او بشر په ځان پسې څومره سرګردانه کړی دی
نو ډوډۍ پسې چې دا زمون خلک ډیر زیات سرګردانه دي مهاجرتونه هڅه پسې کوي نور هیوادونو ته زیاته یو خاتو زید ډوډۍ کدا چیرته په لار کې پروت وي دا مونږ ډیر احترام سره راخلو هغه مچو کوو
او چې ډوډۍ خرم دادا قاریږي چرو پای شرنکړی دادا شیند خند شیر
نن پام دی اکل خبرې کوو په پایل کې د وچ ډوډۍ تاریخ ته تمکیګو بیا ارزښت چیرو د خلکو نظرونه هم اورو زه فرشته مرسلیم لازدی راډیو سره وسی درنو دوستانو وچ ډوډۍ لډیرو په خوا زمانو څخه د خوړو مهم جز دی تاریخ په هان وای چې د وچ ډوډۍ لرغونتوب سنگي دوري ته رسیدي په یادې دورې کې به خلکو غنم په اوبو کې لمدول بیا به وړه ورنه جوړول او ډوډۍ به په تیګو ترې پخوله د ډوډۍ پخولو لمړنۍ طبي بیا یونانیانو رامنځته کړه په اروپا کې هم له میلاد څخه زر کاله وړاندې وچ ډوډۍ پخښوه په لومړیو وختونو کې به په وړو کې خمیره نه ورچول کېدله خو وروسته بشر په دې پوښو چې کدوې وړو ته خمیره ورزیات کړي نو د ډوډۍ خوان زیاتیږي او میدای هم آسان از مولی شي کله چې انسانان دی وچه ډوډۍ له ضرورت څخه خبر شول نو په ټوله نړۍ کې ډوډۍ عام شوه دا چې د غنمو ډوډۍ څه وخت دود شوه او اسلامي فلسفه یې څه ده د مو د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نور الله کوثر څخه پوښتلی دي
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري او انسانان کله چې زمکه تراکته سوي دي له غنمو سره د لومړی توکو په توګه سره د سره آشنا سوي لومړی انسان آدم علی السلام هم په جنت کې او چې شی خوړلی وو چې دا قران مونږ ته نه دی ویلي فقط یو دغره قران ویلي چې ونه دا دینه منه شوی وو چې مخره خو هغه یو خوړل زین علماو بیا دې ته د غنمو تفسیر ورکړی چې دا تفسیر وو خو ډیر زیات مشهور د خلکو عوامو ترمنځ دا ده چې دا غنم خوړلی وو دغه وجه ده چې حافظ شیرازی وای پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم تا با دان جو نستانم مشهورم به خلکو بند که داده چه آدم علیه السلام غنم خالی خوب هر صورت آدم علیه السلام کلا زمه که ترکو سوای ده ده غنم و سر و کار و غنم خالی دی و انسان لده سر کار ده لحق نه تر ووس پوری
خاغلای کوثر زیتوی چه لغنم و سخه ووس په نره ای که ګانش میر خوړ پخېږي
په نړۍ کې یعنی سلهاو رقم خوړه له غنمو نه پیدا کیږي او جوړیږي رقم رقم ډوریګانې او هیڅ شی زایم نسینی ولې ځکه هر شی چې انسانان اخري د زمانه په تیرېدو سره د سړی زړه وهي او غي سړی لری کوي خو غیر له غلمین ډوډۍ نه چې غلمین ډوډۍ د انسان له پیدایښ نه شروع تر مرګ پورې خوري ولې هیڅ کله زړه نه درته وهلای کاغه بهترین غوخه بهترین میوه بهترین هغه انسان په مکرر سره سرپ سروخري زړه دي انسانان وهي خو غلمینه ډوډۍ تر اوسه پورې انسانان زړه نه ده وهلې چې انسان ویلي چې نه غلمینه ډوډۍ نه خورم هر څه سره غلمینه ډوډۍ جوړيږي حتی له میوې سره له ترخو سره له خوږو سره له اوبو سره له هم صحت ته مفید ځکه بده کې ډېرې غنی نشایسته پرته ده ته قیامت پورې به انسان له دې نه استفاده کوي
دا چې په پایل کې ډوډۍ څه ډول پخېدله د کابل په هانتون د ادبیاتو استاد پوهانیار زیاول رحمان حسرت وایي چې هغه وخت دومره اسانتیا به نه وي خلکو به په ډېرې خوارۍ غنم وړ کول بیا ډوډۍ ورنه پخوله.
ټیګینا دوی د تبه استفاده کوله او د لمر لوړانګونه د اور استفاده کوله. بیا ورسته افتابی نغری او تبه را پیدا شوه چې د ګلبر په وړانګو یې ډوډۍ پخوله. یو عادي وسپنه به وو او دوی به پر اور کې خود او دغه د پاسه به خشت کړي وړه واچوله او ډوډۍ به پر دې پخوله. چا به ورته پتیره ډوډۍ به ویلې، چا به ورته تواګي ډوډۍ ویلې، تبه والا ډوډۍ به ورته ویلې. ولیکن هغه اصلي ډوډۍ نه و چې خلک په میلمستیا او په نورو پروګرامونو کې وس کاری. چې ژوند کله ډیر اصلي شو، اوس موږ په دې لویو ښارونو کې د افغانستان هم د دود لرو چې د اور پر ځای دوی له ګازو څخه استفاده کوي. تنور همغه تنور دی، ولیکن د استفادې وسیله یې هغه ابزار چې دی هغه ګاز دی.
کوچیان لا هم د همغو لومړنیو وختونو په څیر په تیګه او طبیعي ډوډۍ پخوي. بیا هم استاد حسرت وایي،
زبو کوچیان ورونه بیا دغه وچه ډوډۍ وس هم په طبیعي کې پخوي. دوی یو چیرته کند او باسي د لپاره چې شمال به دی اور مړنه کې دنه پکنه کې دوه درې تیږي دی او د دې تیګو ترمنځ اور بلې بیا د پاسه د طبیعي دی او په طبیعي کې هغه ډوډۍ پخې چې موږ وسی اسری بڼه غوړه ډوډۍ لرو، هم د میلمنو لپاره ده او هم د قربانو لپاره. او دوی د لوی مخ اقتصادي ګڼي چې هغه اور چې په تنور کې مصرف لري هغه مصرف ته لګښت په دغه طبیعي کې دومره نه دی. دویمه خبره دا ده چې تنور نسبتا طبیعي ته تکلیف هم لري او دوی په دې طبیعي کې ځکه ډوډۍ پخې چې له هغه تکلیف هم خوندې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د چا علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښوالې د 1340م قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
حدیث دی چې وای د ډوډۍ درناوی وکړي زکه د یو برکات او نعمت په توګه خدای پاک په بندگانو لورولي. دا چې د ډوډۍ په خولو لپاره نانوی بیا څه وخت پیدا شو، د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د فرهنګ د برخې رئیس محبوبه بابکر خیل وایي چې دا هم لرغونی تاریخ لري.
نانوایی یا نانبایی په خپل خاص نوم ده چې زه یې ترجمه کوم هغه په خپل معنا د لاس ورکې خپل لغتنامه کې دغه ته کوم بل نوم نشته ده، خو په اصطلاح کې هغه زی ته ویل کیږي چې هلته ډوډۍ پخیږي. او خپل نانوا هغه کس ده چې ډوډۍ پخون کې ده چې ډوډۍ په تنور کې پخوي. داسې ویل کیږي چې نانوایی زرګونه کاله مخکې د سرتیرو په قطعاتو کې او هم هلته چې وګړي یا خلک میشت وو نانوایګانې موجودې وې، یا په کورونو کې او یا د عسکري په قطعو کې. د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دا نانوایی منځته راغلي. د نانوایی په اکله شاهنامه کې دا ځینې بیتونه په دې اکله لیکل شوي دي.
د میرمن بابکر خیل په وینا په پیل کې نانوایی نه و، ښځو به په کور کې په طبی یا هم تناره پاستي او دشتکی په خولي. خو کله چې د خلکو شمیر زیات شو او په خورونو کې ژوند غوره کړ، نو نانوایی را پیدا شوه. د کابل اوسنکی عرفان احمد زی وایي چې دوی به د چوب خط په وسیله له نانوایی څخه ډوډۍ اخیستله.
چوب خط یا د لرګي له خط څخه د ډېرې پخوا زمانې څخه ګټه اخیستل کیږي. موږ بم چې ډوډۍ راوړله نو نانوایی سره به یو لرګی و، په هغه لرګي باندې به 400 ډوډۍ ولې هلته به همغه په تیره چاقو باندې به چې دا مغره خطونه جوړول. بیا هم چې دا د افتی روپی ورکولې. اوس هم په کور کې زموږ نانوایی چې دا کور سره نږدې هغه ته موږ ویلې دي ماشومان ورځي همغه لرګي باندې چې دا خطونه کشکاږي. بیا د افتی آخر کې یا چې کله موږ وخت پیدا کو ورزو همغه هر څومره ډوډۍ چې تر راوړي وي مغره روپی ورته ورکو.
هغه کسان چې له نانوایی څخه تیار ډوډۍ اخلي وایي چې دوی ته تیار ډوډۍ اسانه ده. او دا چې په هر سیمه کې نانوایی پیدا کیږي نو لوی سهولت دی. ښاغلی عرفان دا هم وایي چې موږ ټول کار او خوري د همدې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کوو.
نو ډوډۍ پسې چې دا زمون خلک ډیر زیات سرګردانه دي، مهاجرتونه هتب سي کوي، نور هیوادونو ته زیالته زامتونه باسي، پردی مزدوریانی کوي. دلته چې دا سمره کړه او سمره زحمت سره دوی کار کوي زیار باسي ترسو ډوډۍ پیدا کی. دا داس یو ساده شی نه ده، د دې ډیر زیات احترام پکار ده او دا بی ځای مصرف نسی، بی ځای ونه غورځول سی. کچیرته غورځېدلې وي دا خو رزق ده، او زموږ خلک چې ده ډوډۍ ته ډیر زیات درناوی لري. یو خطو ځای د ډوډۍ که دا چیرته په لاره کې یا کوم ځای کې پروت وي، دا مونږ په ډیر احترام سره راخلو، مخکې له دې سی په یو سم ځای کې کېږدو، هغه مچو کوو، خوندي ځای کېږدو. نو مونږ چې څومره زیات زحمت د ډوډۍ ګټلو لپاره تیروو، د بل هیڅ شي لپاره نه باسو، نو بیا ولې د دې بې احترامي وسی؟
د ډوډۍ پخونکو تنور د ماهرو تنور جوړونکو لخوا په بیلابیلو ډولونو او اندازو جوړیږي، او په هر نانوایی کې تقریبا 8 کسان کار کوي. په دې اکله د کابل په ښار کې لیو ډوډۍ پخونکو سره غږیدل یو ورته وکشي.
اسم خود ما احمد فرید حمیدی می باشم، مالک امی خبازی. تقریبا از 20-21 سال می شه در بخشای مختلف خبازی ما کار.
زما نوم احمد فرید حمیدی دی، شل یویشت کاله کیږي چې ډوډۍ پخوم. لما سره 8 کسان کار کوي. دا نانوایی چې تاسو ګورئ په دیش مترزای کې جوړه ده. دا چې اوس د کورونا ناروغي خطر دی، نو د کارکونکو په منځ کې فاصله په نظر کې نیسو. د ډوډۍ خرڅولو ته مو هم دوه کسان کینولي، یو پیسې اخلي بل خلکو ته ډوډۍ ورکوي. مخامخ د کښتۍ غوندې ځای چې دی، په دې کې دوه ډوله تور او سپین اوړه لمدو. په خوا کې تخته چې ګورئ دې ته آرنج تخته وایي. دلته اوړه زغاله کوو، ډوډۍ ورنه جوړوو، بیا یې په تناره کې پوري کوو. تقریبا 8 رقمه ډوډۍ او پیرکی پخوو. هر ورځ په سلګونو کسان دلته راځي او ډوډۍ اخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ډوډۍ مو ګرمه او اوبه مو سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاري.